द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د شپې 8، افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دي. د وایس اف امریکا د ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغ لاست ویو. اول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي راهداري منصوبه باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د سیاسي مشرانو د نیوکو وروسته میډیا رپورټونه وایي چین هم مرکزی حکومت ته ویلي د وړو صوبو اندېښنې دي لري کی
موجوده حکومت دروغ وي. منگ مشران سے خبر رابطہ اکڑا ہوئے پخلی بانی چکم دے سے وہ اگر کہیں نہ موقع بانے دبل سے گیم کو وہ انہیں ڈاکٹر جی تھا بالکل کروڑ ہے اور اب راگی سے ہی بانے پر ٹوٹل آل فیسلٹی ہوئی لیکن اس شے پہ نشتر ہے سوائے روڈ ورکی یا لنک ورکی
دا امریکا و هند لخوا د پټان ګوټ په هوایي ډګر ترهګر برید باندې د اندېښنو په جواب کې نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډه کړې او د هند سره به په ګډه د پیشي لټون کې مرسته کوي.
او د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې شیعه مسلمانانو د سعودي خارجه وزیر او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي 34 ملکونو اتحاد کې د پاکستان شاملې دو خلاف احتجاج کړی. پاکستان ویلي د ترهګرۍ پر ضد به د سعودي عرب سره بغیر د شرطونو پوره مرسته کوي.
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره. دا خیبر پښتونخوا او بلوچستان لخوا د پاکستان او چین ستر منځ اقتصادي راداري باندې د احتجاجونو او د لوی اقتصادي منصوبې پنجاب ته اړولو پر سر د اعتراضاتو وروسته د چین حکومت هم پاکستان د خپلو اندېښنو ز خبر کړي. د پاکستان د نیوز انګریزي ورځپاڼې یو راپور کې د چاینا پاکستان کوریډور یا سی پیک منصوبې ډایرکټر او د فوجي پخوانی مشر جنرال ډاکټر زید شاہ لخلی ویای د چین حکومت د منصوبه بندی او ترقی وزارت ته خپلو اندیشنو کی ویلی چین د لوی اقتصادی منصوبه لپاره ش ماحول غواړي باید وفاقی حکومت د وړو صوبو اندیشنې لری کی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی د 34 آبادونو اتحاد کې د شاملې دو او د سعودي خارجه وزیر پاکستان ته د سفر خلاف احتجاجي مظاهره شوه. د پاکستان شیعه مسلمانانو یوې غټي مذهبي ډلې د پارلمان مخې ته په احتجاج کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ راپورته شوې تاوتریخوالي کې ځان بې طرفه اوساتي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په دوه ورځني سفر د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر سره د ترهګرۍ پر ضد بغیر د کومو شرطونو د پوره مرستو ژمنه کړې. وزیر اعظم نواز شریف الجبیر ته ویلي د مسلمانانو مقدس جماعتونو حرمین شریفین د خدمت لپاره د پاکستان اولس د سعودي حکومت ډیر احترام کوي او دا چې د سعودي عربستان خپلواکۍ ته څه قسم خطرې په وخت په پاکستان د دغه عرب هیواد د خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ وي.
د هند او امریکا لخوا د هند پټانګوټ په هوایي ډګر د ځینو کشمیري ډلو لخوا ترهګر برید باندې د اندېښنو وروسته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې نن د اعلی پای یو غونډه اسلام آباد کې سوې چې پکې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر او د وزیر اعظم خارجه چارو صدر سرتاج عزیز په شمول مهمه حکومتي او فوجي چارواکو ګډون کړی. غونډه کې پاکستان یو وار بیا د پټانګوټ برید غندنه کړې او د سرکاري ریډیو تر مخه د دغه مشرانو فیصله کړې. د هند سر به په ګډه په پیشه پوری پلټنه کوي. غونډه کې یو وار بیا دا ژمنه تکرار شوې چې پاکستان به د هند په شمول د یو ګاونډي هیواد په ضد هم خپل خاوره استعمالولو ته نه پرېږدي او د ټولو ترهګرو ډلو په ضد به ګامونه پورته کوي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې په هوایي بمباری کې د 13 تنه زیات مشکوک تونلاري وجلې شوې دي. امنیتي ذریعه وایي دغه حمله د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې شوې دي. د پوځ دغه داوو په ازارتوګه باندې پخلی نه دی شوی. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار نوشربان قلندر وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې نن تر سره شوی د غتازه بریدونو کې د وجل شو دیر شو طالبانو د وجن خبرونه د آزاد سرچینو نه ندی تایید شوی ځکه چې خبريالانو ته اکثره د غسیمو ته د تلو اجازه نوي په دې وجه مطبوعات یوازې د پوځي چارواکو له خولې ورکړی شوی شمیرې خبروي د یادونه ورده چې د پاکستان پوځ د کال 2014 د جون د میاشتې راسه د طالبانو ډلو په ضد پوځي عملیات پیل کړی دي پوځ وای د دغه عملیاتو په وخت کې نږدې 2800 پورې وسلوال وجل دي او د طالبانو حملو کې نږدې 350 امنیتي عسكر هم وجل شوي دي اگر چې د پاکستان فوج داوی کړی دي چې د زربیاز فوجي عملیاتو په وخت کې د حقانی ډلې په شمول زیاتره غیر ملکی او ځای جنگیالو پټې ځالې ختم کړی دي خو د تر هغه غره په ضد د مبارزې سړنکاران وای چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې په دغه فوجي عملیاتو کې په دې لحاظ سغټ کامیابې نه لري ترلاسه کړي کني چې د دغه وسلوالو ډلو مهم کمانډران مړکی یا پلیو شمیر کې اونیسی دغه سړنکاران وای چې د پاکستان فوج د کمزورې منصوبه بندې لوجې زیاتره وسلوال افغانستان ته تښتېدلی دي چې اوس په دغه ځای کې د ناامنۍ علت ګرځي
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا
د طالبانو د مشر ملا منصور ډلې مخالف ډلې داوا کړې چې د پاکستان د بلوچستان کوچلاک کې د طالبانو کمانډر ملا محمد عالم اندړ وژلې دی راپورونه ویایي ملا محمد عالم د ملا منصور اختر لپاره خاکی افغان کې د طالبانو د مخالف ډلې سره په جګړه کې ککړ وو په پاکستان تور دی چې د ملا منصور ډلې د پاکستان په افغان خاورو باندې د حملو پلانونه جوړوي نور حال په دې حقله زموږ خبريال حمید سمسور وړاندې کوي
چارواکی وی دغه پیښه نن له کوټې څخه د 25 کیلومتره په واټن باندې د شمال ختیځ په لور و کوچلاغ ته نږدې د پښین د پورتي ناصرانو په سیمه کې رامنځته سواله د پښین یو نظامی چارواکی وویل چې د وجل سوي کس پیژندګلوي د مولا محمد عالم په نامه باندې سوي دا نظامی چارواکی وویل چې دای په خپل گاډی کې پورتي ناصرانو کلی ته خپل کور ته روانو چې کله پورتي ناصرانو ته نږدې سو ناڅرګند وسلوال چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو پر د باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې پترس کې د ځای پر ځای ووژل سو نظامی چارواکی وویل چې د وژل سوي کس عمر و 50 کالو ته نږدې دی د دله خولې چې د وژل سوي کس محمد عالم خپلوانو د دغه مړی د پوسټ مارټم یعنی د طبي ازماینې لپاره و دوی ته ورنکړي چارواکی وی چې خپلوانو یې ورته وویل چې موږ د د قاتلان پزنو دوی په افغانستان کې دي لدغې پیښې ورسته د پاکستان پر شخصي ټلویزیون باندې دغه خبر خور شو چې وژل سوی کس ملا محمد عالم د طالبانو یو مهم کمانډر دی خو د پښین نظامی چارواکو په دې با باندې نور تفصیل ور نه کړی او وی ویل چې موږ تاسو په شان باندې له خبری رسنۍ څخه واریدل دوی د وژل سوي کس د وژنې نور لامل هم نه کړ په ګوته تر اوس مهال پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخستی جن حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
سولی کوریا د شمالي کوریا وروستۍ نیوکلیر تجربه په جواب کې نن د شریکی پولیس سره د پیانګ یانګ خلاف د پروپاګاندا خبرونه شروع کړې دي په دغه خبرونو کې د موسم حال نه تر خبرونو د شمالي کوریا نیوکلیر تجربه باندې نیوکه د دوی خراب اقتصاد او د بشري حقوقو خرابې وضع باندې خبرونه وړاندې کیږي شمالي کوریا د سولی کوریا لخوا پروپاګاندا خبرونه یو نفسیاتي جنگ بلي
دا ترکی چارواکو ویل دی فوج د عراق په شمالي برخه کې د داعش وسلوالو برید ناکامه کړی دی چارواکي زیاتوي د عراق صوبې ننوا باشي قاسم کې د تیری پنځمبه په ورځ برید کوونکی ولس وجلوال وسلوال وجل دی د یادونه ورده چې دا وخت د ترکی یو سل 50 عسكر د عراق هغه ځواکونه ته تربیه ورکولو کې مرسته کوي څوک چې د موصل شار د داعش وسلوالو زبرته اخستولو لپاره تیارول کجی
د بلجیم پولیس وای دی پیرس کې د نومبر په 14 نیټه شو تر هغه حمله سره اړیکو لرلو په شک کې برسلز کې د یو اپارټمنټ د لټون په وخت یو مشکوک تن د لاسو نخي او د لاسو جوړه یو پټه موندلې کوم چې کې د شي په چاودنو کې استعمال شي وي د پیرس تر هغه حمله کې یو سل او ډیر کسان وجل شي
دا امریکې د حکومت وفاقي چارواکو د ترهګرۍ په تورونو کې دوه کسان نیولې دي. خیال دوی چې د امریکایي حکومت د دې اقدام په نتیجه کې به په سپینه ماڼۍ نیوکې یوه ربیا زیاتې سي، ځکه چې وایټ هاوس د مشرقي وسطا د زرګونو کډوالو په امریکا کې د آبادولو منصوبه منظوره کړې ده. نیول سوي دوه تنان اولیس محمد او یونس الجهاب نومیږي. دوی فلسطینیان دي او د عراق سره تعلق لري. دا امریکې چارواکو وینا ده چې دا دواړه خپلو کې رابطه وه او د ترهګرو سره هم اړیکې پاتې سوې دي، خو په دې دواړه کسانو امریکا کې د ترهګرۍ په څه پلان جوړولو تورونه نه دي ثابت سوي.
چین کې روانه هفته د سټاک مارکیټ دوه ځله ډېر په ښکته تلو په نتیجه کې د سرکټ بریکر په نوم د مارکیټ ټول نظام بندول وروسته نن د چین سټاک مارکیټونو کې استحکام راغلی دی. د مارکیټ ودرولو لپاره د سرکټ بریکر مقصد په سټاک مارکیټ کې قلارې راوستل، خو داسې ښکاري دی الټا نتیجې راوړي. د چین په سټاک مارکیټ کې د استحکام وروسته د ایشیا په نورو سټاک مارکیټونو کې هم استحکام لیدل شوی دی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لخوا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي اراداري باندې د احتجاجونو او د لوی اقتصادي منصوبې پنجاب ته اړولو په سر اعتراضونو وروسته د چین حکومت هم پاکستان د خپلو اندېښنو ځا خبر کړی دی. په دې حقله تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي زموږ همکار، زموږ خبریال سیمیزه پیر ولایت شاه.
د وړو صوبو لخوا د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي رادارې منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر مخ په سیوا کېدونکې احتجاج د چین حکومت هم اندېښمنه کړې دی، او چین پاکستان باندې دغه منصوبې د عملي کولو لپاره مناسب ماحول جوړولو ټینګار کړی دی. بلخوا سفارتي ماهرین وایي چې چین د اقتصادي پروژې په سر د وړو صوبو تحفظات د پامه نشي غورځولې. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز کې چاپ شوی یو رپورټ کې ویلي شوي دي چې چین د اقتصادي پروژې د غربي روټ په سر پیدا شوی تنازع باندې د پاکستان حکومت د خپل تشویش نه خبر کړی دی. اخبار د اقتصادي پروژې پراجیکټ ډایرکټر جنرل ریټایرډ ظاهر شاه د خولې وایي چې چینی چارواکو دغه پروژې نگران انتظامی ایجنسی د خپل تشویش نه خبر کړی ده، او دوی ته ویلي شوي دي چې چین د اقتصادي پروژې سرته رسولو لپاره پاکستان کې یو مناسب او قابل قبول ماحول جوړولو کې غرضی دی. اخبار د سرچینو د خولې وایي چې اسلام آباد کې د چین د سفارتخانې ځنې لوړپورې چارواکو د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقی کمیشن دوره هم کړې ده، او چینایي چارواکو د وړو صوبو لخوا د اقتصادي پروژې په سر مخ په سیوا کېدونکې غبرګون باندې پلاننګ کمیشن د خپلو تحفظاتو نه خبر کړی دی. د چین دغه تحفظات په یو داسې محل مخې ته راغلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ګرد سیاسي ګوندونه یو ځلې بیا په مرکزي حکومت باندې دغه منصوبه کې وړې صوبې د پامه غورځولو تورونه لګوي، او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک مرکزي حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې دوی د اقتصادي لارې منصوبه کې د خپلو حقونو نشي پشا کې دي، او کچر دغه منصوبه کې اغوی تخپل حقونه ترلاسه نشول نو د اقتصادي لارې منصوبه به د بل کومې صوبې هم نشي. دلته کې سوال دا دی چې د چین حکومت په پاکستان کې وړو صوبو لخوا اقتصادي پروژې په سر تحفظاتو ته څومره اهمیت ورکوي. دغه پوښتنه مو چې کله د پخواني سفارتکار شفقت کاکا خیل نه وکړه، نو ده وویل چې د چین لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه تحفظات د پامه وغورځوي، او باید چې چین به د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې د اقتصادي پروژې عملي کولو لپاره د دې تحفظاتو خاتمه وکړي.
ظاهر ده چې چین حکومت به دا نه غواړي چې د هغې چې کوم حسن نیت نه او چې کوم پروجیکټ یا پروګرام یا کوم پروسس چاینیز وایي چې دا صرف پروجیکټ نه دی، دا پروسس دی. یعنی د دې نه به د پاکستان او چین په تعلقاتو کې یو لوی نوی باب شروع کېږي. ظاهر ده چې هغه به دا خبره سیریس اخلي او دې له به توجه ورکوي، او د چین حکومت هم به په دې کې په فدرل حکومت باندې دا زور اچي چې تاسو د وړو صوبو چې کم تحفظات دي د هغې سلسله کې هم مناسب اقدامات وکړي.
رپورټونه زیاتوي چې د اعلی وزیر بیا دغه دړه کې د چین حکومت لا نور هم اندېښمنه کړې ده چې که د دوی تحفظات لري نه شول نو د خیبر پښتونخوا حکومت به خپل صوبه کې دغه پروژې باندې کار ودروي، او دا چې د دې لپاره به صوبایي حکومت د هر قسمه انتهایي اقدام پورته کولو باندې هم صرفه نه کوي. که څه هم د چین حکومت وخت په وخت د وړو صوبو تحفظاتو ته په اشاره کې په ډاګه کړې ده چې د اقتصادي پروژې منصوبه پاکستان کې د یو خاص قوم نه بلکې د ټولو قومونو په ګټه ده، خو دا ړومبی ځل دی چې د پاکستان د حکومت یو لوړپوري چارواکي تصدیق کړی دی چې چین په باضابطه توګه په دې اړه د خپلو تحفظاتو نه د پاکستان حکومت خبره کړې دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیغ په نیغه باندې اورئ. په داسې حال چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په منصوبه باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي او قوم پرست ملت پاله ګوندونه سختې نیوکې کوي او د حکومت نه مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی پوره برخه دي دوی ته ورکړي شي. اخواته چین د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د ګلګت بخنه والم د ګلګت بلتستان سیمو ته دي آئینی حیثیت ورکړی شي. تر اوسه پورې دغه سیمې د پاکستان په آئین کې نه دي شامل کړی شوي او دغه ته خپل ځان لا یو خپلواکه حیثیت هم ورکړل شوی دی په پاکستان کې درنه. په دې حقله باندې یو څېړنیز رپورټ د سیمې نه زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
گلگت بلتستان چې د پاکستان د انتظام اول کې د لاندې سیمه ده او تر دې وخت د پاکستان د آئین د لارې کوم حیثیت نه دی موندلې. دا وخت چې د دغه سیمې د آئین د لارې د پنځمې صوبې ګرځولو خبرې روانې شوې دي. نومیالی آئینی او قانوني ماهر عبداللطیف افریدی وایي پاکستان که وغواړي نو کولی شي چې دغه د گلگت بلتستان سیمه هم خپله برخه وګرځوي او د دې دپاره په آئین کې بدلون وکړي.
دغه علاقه په آئین کې د دې ذکر نشته، د پاټه ذکر شته، خو د گلگت بلتستان ذکر په آئین کې نشته. ولې د آئین په لومړۍ ماده کې یا آرټیکل کې دا لیکلي دي چې د پاکستان چې ریاست چې کوم دی دا د پنجاب او د سندھ او د بلوچستان خیبر پختونخوا او د فاټه د علاقو نه جوړ دي او په مستقبل کې داسې نورې علاقې چې په دې ریاست کې شاملې شي هغه هم د پاکستان علاقې ګڼلې شي. نو په دغه آرټیکل کې دا گنجائش شته چې نورې علاقې لکه کشمیر شو، لکه گلگت بلتستان شو، اگر چې د هغوی کشمیر های کورټ، سپریم کورټ او نور فیصلې کوي چې دا د کشمیری صدا او فلانی دی، لیکن حکومت پاکستان څوک نشي رامنولی.
دا پرونه وایي د چین دغه غټه اقتصادي لار چې هم دغه سیمې تیریږي. چین غواړي چې د دې سیمې متنازعه حیثیت بدل شي او ورته آئینی حیثیت ورکړل شي، ځکه چې چین په دغه اقتصادي لاره د خپل کوم کاروباري ګټو دپاره لوی خرڅونه کوي. هغه ګټې محفوظ کولو دپاره دغه سیمې ته آئینی حیثیت ورکول هم ضروري ګڼي. د پېښور یونیورسټۍ د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک په وینا ښکاري داسې چې چین د دغه بدلون دپاره په پاکستان فشار اچوي، خو دی وایي د داسې کولو سره پاکستان به د کشمیر په اخلاق خپل په دریس کې هم په بدلون کولو مجبوریږي.
دا بنیادی باندې ایجاد د چین کنسرن ښکاري چې هغه حکومتي سي انویسټ کوي او کوم دغه کوي نو هغه هر څه چې یو داسې ځمکه باندې خاوره باندې چې ډسپیوټ دی هغه چې ډسپیوټ شو نو موږ وایو چې نه دا به د پاکستان وي کوي، خو سبا هر څه کېدای شي خو کشمیر تر څو پورې خبره ده نو هغې باندې به د پاکستان سټین کمزوری کېږي. اگر پولیٹیکل امپلیکیشنز بدل دی نو آیا کو پاکستان کون سی سی دا سچائی کی بلکہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو نو بیا کو بدل سے دے یو بالکل بدل سچویشن جڑی گی کو کنا اگے نہیں کرے گی اور صرف دل تک ہی نو بیا بو انٹرنیشنلی پاکستان دے کنفیوژن کرا جی
دا پاکستان دے ولکے لاندی کشمیر او گلگت بلتستان او دا ہند دے ولکے لاندی جمو کشمیر لداخ او زنی نوری برخو پاڑا چے دا ملگری ملتونو یو کمیشن ہم جوڑ دے د ملګری ملتونو تر وړاندې چې پاکستان د ریسک پل کړي چې تر کومه د غسیمو ته د دوی په خوخه واک ورنکړي شي تر هغه به هند او پاکستان دواړه د دغه متنازع سیمو د پولی کوم انتظامی حیثیت کې بدلون هم نشي کولای. د گلگت بلتستان یو سیاسي کارپوه احمد علی وای د گلگت بلتستان د دغه عیني حیثیت د بدلون په اړه په سیمه کې او بیا په پاکستان کې دننه کوم یو رنګي رائے نه لیدل کیږي، چې د دغه له وجې د سیمې د حیثیت بدلون کوم ویډیا نخکاری.
اس میں پاکستان کے اندر ہی اختلاف موجود ہے اور کسی حد تک یہ اختلاف جو ہے جموں کشمیر کے مختلف سیاسی حلقوں میں اور گلگت بلتستان کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں بھی موجود ہے، شاید ایک سیاسی حکومت کے لیے کافی مشکل ہو.
دیوائی پردے آڑا دا پاکستان دننہ ہم اختلاف ہی دیکھی گی او دغا اختلاف دا جموں او کشمیر او دا گلگت بلتستان پر سیاسی او مذہبی حلقوں کے ہم موجود دے. دیوائی کے دیشی دغه ګام اغستل د یو سیاسی حکومت لپاره مشکل ولري. د چین غټ اقتصادي لار چې دغه سیمې د آئینی حیثیت د بدلون وجه ګڼل شي. څېړنکاران وایي کچاري دغه سیمې ته د آئین د لارې د پنځمې صوبې حیثیت ورکړل شو، نو د دې سره به نه یوازې د سیمې ځایي خلکو ته بنیادي انساني حقونه په لاس راشي، بلکې د چین اقتصادي لارې ګټې به هم دوامداره او محفوظه پاتې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوردونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د دې لمخې تاسو رپورټ واورئ دی د احسان محمد خان غاسی د پاکستان او د چین اقتصادي لارې په حقله باندې وو، او هم په دې حقله یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. سی د پارلیمان کې د اپوزیشن غړو هم د پاکستان چین اقتصادي لارې په حقله حکومت باندې نیوکې کړې دي. دا راپور به تاسو ته وړاندې کوي زموږ خبریال الیاس خان، او د غبرګون به د پیپلز پارټي د مشر د فرد الله بابر له جغزه شروع کړي.
چاینا پاکستان اکنامک کاریډار ورځ په ورځ متنازع کیږي، او اوس ضرورت دی خبرې دی چې دا د داسې متنازع نشي څنګه چې پاکستان کې کالا باغ ډیم متنازع شو. د دې د متنازع کېدل نه بچ کېدلو لپاره وزیر اعظم ته پکار دی چې هغه دې فوراً دغه ټولو ګوندونو سره ملاقات وکړي چا چې په دې اوس اعتراض کړی دی، او هغوی برملا دا ویلي دي چې تیره هفته وزیر اعظم د کم سړک افتتاح کړی دا په بلوچستان کې، هغه د سی پیک حصہ نه ده بلکې هغه یو عام سړک دی چې د هغې داغې منظوري څو کال مخکې چې له سی پیک پروجیکټ دوه جوړ شوی هغه وخت کې ورکړل شوی وه. نو دا یو ډیره لویه او مهمه مسله ده. زمونږ دا درخواست دی پرایم منسٹر ته چې هغه دې ټولو سره فوراً ملاقات وکړي، او دا شکوک شعبه چې ورځ په ورځ زیاتیږي د دې ازاله دي وکړي.
په دې موضوع به سر دوم چې وزیر اعظم نه حکومت وقت چار سو ہوئی اگلے رشتہ ویل پکار دی کل جی حکومت پر دروغ شروع کی نو آگا ملک حکومت چلے دلے بینشی موجودہ حکومت دروغ ہوئی منگ مشران سے خبرہ رابطہ اکڑا اللہ ہوں تے اویل پخلی بانی چی کم دیش ہوئی اگر کہیں نہ پر موقع بانے دبل سکے میں کو وہ انہیں ڈاکٹر جی دا بالکل کرور رہے اور دا براغی سے ہی اپدے بانے پر ٹوٹل آل فیسلٹی ہوئی، لیکن اس شے پہ نشتہ رہے سوائے اور روڈ ورکی یا لنک ورکی منگ لا لنک نہ دے پکا منگ تا آگا کاری چی راگی کم لوازمات تھی کب آگے بانے انرجی رہا کب آگے بانے گیس دے کب آگے بانے ریلوے دے کب آگے بانے زون انڈسٹریل زون دی منگ تا زیادہ ضرورت زون نہ دے چلتا انڈسٹریل زون دی کب جموں خلق چکم کرا چاہے یا یو خوابل خواخوار یا لاہور ہے اسلام آباد تزی ہوتا ہے دخل کو تزلیل کی پکا جی بخل علاقوں میں ادھر روزگار ملا
شي. دا داس یو ایشو دا چې دا پاکستان دا د دې خطې تقدیر بدلولی شي. خو په دې کې بس د میاسم نه دا درخواست وکم چې ګوره چې کوم نزدیکترین لار ده د چین نه د کاشغر نه تر گوادر پورې پاغي باندې تاسو روډ ولې نه جوړوي د قوم ته ولې اعتماد نه ورکوي میا سب د دې اسمبلی ته دن راشي او نقشه دی خو چې به دا نقشه ده د دې نقشې نه یو میل اخوا دی خو شو مونږ بس تاسو لاسو زما ګریوان خبره به ختم شي بل خبر ده چې په دې کې د پرویز خټک صاحب دا ډیماند دی چې تاسو چې کوم صرف روډ خو نه دی کنه په دې کې پاور پلانټ دی په دې کې فایبر اپټک منصوبه ده اکنامیک زون دی لکه پکې به فیکټریا نه لګي دا تاسو صرف چې کوم دین یو صوبې طرف ته ولی زیاده بلو کی پی کی کې ولی نه لګي وای دا ډیماند د بلوچستان هم دی خو د بلوچستان وزیر اعلی د میا صاحب د پټې دی هغه واز سم نه اوچته او درېمه خبره انتهایی اهم چې په دې کې تاسو د جنوین اصلي د خلکو د خدشي اډرس نه کړی مسلې حل نه کړی نو په دې کې د طاقتونو دی صفه به دته ویم چې هندستان خو په داړه چاو دی په دې منصوبې باندې هغه به بیا د نام نه هات قوم پرست استعمالي پای کې به ګوتی وای او د دې مسلې نه د کالباغ ډیم جوړ کړي نو میا صاحب د دویمه چې کونسل اف کامن انټرست میټینګ درو وړي ما به پرون توجه دلاو نوټس جمع کړی دی خو هغه نن اونې لګاو ته پوس مته دا کړی چې دا یو آئینی اداره ده په دې کې تاسو د خپل سلور صوبو د مشران راغونډ کړي د چیف منسټران او د آئینی اداره کې سی سی آی کې تاسو د ریزرویشن اډرس کې دې مسلې حل کړي دوه کال وشو میا صاحب د اجلاس هم نه راغواړي
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او عضو د پاکستان بلوچستان ایالت اړخته چرته چې هم ملت پاله مشران د مرکزی حکومت له خوا د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې د خپلې صوبې په پوره برخه نه ملاوېدو په سر باندې نیوکه کوي زموږ سره دا وخت د کویټ نه د ډی ریډیو خبریال حمید سمسور نه خپل غپلاین راغلی دی سمسور صاحب سړی مشي په خیر علي
ډېر مننه کوم سکور ودان
حمید سمسور احسن اقبال چې د پلانینګ او ډیولاپمنت مرکزی وزیر دی د خیبر پختونخوا وروسته د بلوچستان سفر کړی دی هلته د وزیر اعلی او نور مشرانو سره ملاقاتونه کړی دي په دغه ملاقاتونو کې پختنو ملت پال مشرانو سره اندېښنې سرګندې کړې دي دغه اقتصادي راهداري منصوبه باندې
په دغه دلته د بلوچستان کې کوم غړي چې لا پی حکومت ته شبدې کې مستمل ګنون شي اعلی وزیر سړي هغه سردار سن اول وزیر دی پښتونخوا ملي پارټي او نېشنل پارټي دی دا په حکومت کې غړي دي هغه د دې منصبې پاکله باندې د سی بیل درې یعنی په ښکارا باندې په ډاګ باندې دا په ډنګ باندې دا نو ویل چې وای دا د بلوچستان کوم دا یا کوم خیبر پښتونخوا دا یا کوم قبایلی سیمې دي چې پاغه دغه سی دا په ډاګ باندې دغه نه د خیبل مستمل ګنون شي هغه خود دې ملاتړ کوي هغه وی چې یاد اسې د مستندګنن د پلان نه لري چې دغه سیمه د یاده کمه غربي لار شي دا هغه وختیز لار ته ډیر لیدو دغه لومړی توبر کوي نو کوم دلته چې کوم د نورې پاکستان شي چې هغه په اپوزیشن کې دي چې هغه جمعیت علما اسلام پر رحمان ډاله او امنی نېشنل پارټي دا او دا ډول بلوچستان نېشنل پارټي دا جماعت اسلامي دي دا شنوري د هم دلته ستاسو هغه ډیر احتجاجونه کوي چې بای د لار شي د بای د چې د اقتصادي لوی لار چې د بلوچستان په لوري راځي خیبر پښتونخوا او کم قبایلی سیمې دي په غو باندې د جوړې سي او دلته کم د انرژي کم مرکزونه دي هغه د پرانستل سي د اورګاډي کم لاین دي هغه د پرانستل سي او کم فایبر اپټکس کم لاین دي هغه د واچول سي نو لکن د نوري چې په کوم حکومت کې کم ډېر دي هغه ډېر ټینګار پر دې باندې نه کوي
او تاسو سوینه سمره پورې بیا دغلته چې حکومت په خپل باندې پدې باندې ټینګار نه کوي نو د اپوزیشن غږ سمره پورې ښکارا دی په ډاګه دی او د هغوی आवाज به سمره پورې واوري دی چې لکه د خیبر پښتونخوا چرته چې حکومت او اپوزیشن یو شان आवाज پورته کړي
بالکل دلته په بلوچستان کې کوم وزه ده هغه اوس کوم بلوچ ملت فعال دي هغه پر دې باندې ټینګار کوي چې بلوچستان ته د پرا ای ساور کول سي بلکې د دوی غوښتنه ده چې د دې کوم غوادر کوم پورت یا کوم چې کوم بندر دی د دې بشپړ کنټرول چې دی هغه د بلوچستان حکومت ته ورکول سي خو بیا هم دوی چې دلته خپل علي زل چې دی هغه کوي اوس بي ان پي منګل چې دی هغه د جنوري پر لسمه باندې په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راغوښته ده او په دې کې د په دې اکړه باندې دوی وار په وار باندې احتجاج کړی دی. دوی دا وایي چې مرکزی حکومت چې دی هغه ټول دغه چې دي پیسې چې دي هغه په پنجاب کې لګول غواړي، په گوادر کې نه شي اوبه نشته، او د گوادر چې کوم واک دی هغه د بلوچستان ته ورکول شي، او د بلوچستان چې کومه برخه ده هغه د ورکول شي خیبر پښتونخوا ده، او دا ډول قبایلي سیمې چې دي په هغو کې چې دي دا د انرژي چې کوم مرکزونه دي دا د ولګول شي، فایبر اپټیک ته ورکول شي، نور چې کوم منصوبې دي دوی دا وایي چې دلته چې کوم ده د پرانست شوي دي دا خو خالي دا خو نېشنل هاي وی اتارټي ده، په دې کې خو چې کوم موټر وی ده دا هغه پرانست خو نه ده شوي. دوی دا وایي چې بلوچستان چې دی هغه بلوچستان خلک چې دي مستملګنو چې دي دا خطا ایستل غواړي.
ډېره مننه حمید سمسور زمنګ سره د خبرو کولو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے یوار بیا تاسو ته مش خبرونه وړاندې کوو. خپل غوښ سي د مهمو خبرونو سرټکو تا
د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي راهداري منصوبه باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د سیاسي مشرانو نیوکو وروسته چین هم مرکزی حکومت ته ویلي د وړو صوبو اندېښنې دي لري کی د عوامي نېشنل ګوند یو سېنېټر وای
موجوده حکومت دروغ وي منګ مشران سره خبره راځه او الله مونته ویل په خپل باندې کوم دې سو وي هغه کینا په موقع باندې د بل څه کوي کو وینه دا کړی دا بالکل کورور ده او دا بلغه یې سي په دې باندې په ټوټل ال فیسیلیټی وي لکه هیڅ شی په نشته سوای اورور ورکی یا لینګ ورکی.
دا امریکا او هند لخوا د پټان کوټ په هوایی ډګر تر هغه برید باندې د اندیشنو په جواب کې نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډه کړې. د هند سره به په ګډه د پیشي د لټون مرسته کوي.
او د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې شیعه مسلمانانو د سعودي خارجه وزیر او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي څلور دیرش ملکونو اتحاد کې د پاکستان شاملېدو خلاف احتجاج کړی. دا په داسې حال چې پاکستان وایي د ترهګرۍ پر ضد به د سعودي عرب سره بغیر د شرطونو پوره مرسته کوي.
او ستاسو وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره. دا خیبر پښتونخوا او بلوچستان لخوا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راداري باندې د احتجاجونو او د لوی اقتصادي منصوبې پنجاب ته اړولو په سر د اعتراضاتو وروسته د چین حکومت هم پاکستان د خپلو اندیشنو ز خبر کړی دی. د پاکستان د نیوز انګریزي ورځپاڼې یو راپور کې د چاینا پاکستان کوریډور یا سی پیک منصوبې ډایرکټر او د فوج بخوانی میجر جنرال ډاکټر زاید شاه لخلی ویایي د چین حکومت د منصوبې باندې او د ترقی وزارت ته خپل اندیشنو کې ویلي چین د لوی اقتصادي منصوبې لپاره ښه ماحول غواړي، پاید وفاقي حکومت د وړو صوبو اندیشنې لري کړي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د څلور دیرش هېوادونو اتحاد کې د شاملېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوي. د پاکستان د شیعه مسلمانانو یوې غټې مذهبي ډلې د پارلمان مخې ته احتجاج کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ راپورته شوې تاوتریخوالي کې د ځان بې طرفه اوساتي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په دوه ورځني سفر د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بغیر د کوم شرطونو د پوره مرستو ژمنه کړې.
د هند او امریکا لخوا د هند پټان کوټ په هوایي ډګر د ځینو کشمیري ډلو لخوا ترهګري برید باندې د اندېښنو وروسته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې نن د لاپای یو غونډه اسلام آباد کې سوې چې پکې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر او د وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په شمول مهمه حکومتي او فوجي چارواکو هم ګډون کړي.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې د ډېر شتنه زیات مشکوک تونلاري وجل شوي دي. امنیتي ذریعې وایي دغه حملې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې شوي دي. د پوځ دغه دعوه په ادارتوګه پخلی نه دی شوی.
د طالبانو د مشر ملا منصور ډلې مخالف ډلې دعوه کړې چې د پاکستان د بلوچستان کوچلا کې د طالبانو کمانډور ملا محمد عالم اندوړ وژلی دی. راپورونه وایي ملا محمد عالم د ملا منصور اختر لپاره خاکي افغان کې د طالبانو د مخالف ډلې سره په جګړه کې ککړ وو. په پاکستان تور دی چې د ملا منصور ډلې د پاکستان په افغان خاوره باندې د عملو پلانونه جوړول.
سویل کوریا د شمال کوریا وروستۍ نیوکلیایي تجربې په جواب کې نن د شریکې پولیس سره د پیانګ یانګ خلاف د پروپیګنډې خپرونې شروع کړې دي. په دغه خپرونو کې د موسم حال ناتر خبرونو د شمال کوریا نیوکلیایي تجربې باندې نیوکې د دې خراب اقتصاد او د بشري حقونو خرابې وضع باندې خبرونه وړاندې کیږي.
د ترکیې چارواکو ویلي دي فوج د عراق په شمالي برخه کې د داعش وسلوالو برید ناکامه کړی دی. چارواکي زیاتوي د عراق صوبې نینوا باشیکا سیمه کې د تیر پنجشنبه په ورځ برید کوونکي ولس وسلوال وژلي دي. د یادونې وړ ده چې دا وخت د ترکیې 150 عسکر د عراق هغه ځواکونه تربیه کولو کې مرسته کوي څوک چې د موسل شار د داعش وسلوالو زه بیرته اخیستلو لپاره تیارول کېږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا او وس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د شیخ نمر ال نمر او د دریو سلويخت نورو کسانو د پانسای په سر ایران سره د تربګنې د زیاتې دوه ورستو چې د مشرق وسطا د ټولو نه مضبوط اقتصادي او فوزي ملک سعودي عرب کومو مسلو سره مخ شوی دی. نن د امریکای آنلاین فارن پالیسی نومي اخبار په دې موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته په سعودي عرب کې خورا ویره تره او کرکه نفرت. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب په حواله په موجوده صورتحال تر هغې پورې پوهېدل ممکن نه دي تر څو چې د سعودي عرب د سیاست او خارجه پالیسۍ جور جاج وانخیستی شي. خو د ایران په شان د سعودي عرب د شاهي حکومت په باب لهم د هر چا علم ډیر محدود دی. د سعودي عرب په سیاست پوی د بین الاقوامي معاملو نامتو امریکنې دانشور ګریګ کاز وایي د سعودي عرب په معاملو چې څوک پوهېږي هغه چپ دي او څوک چې په دې باب له خبرې کوي هغوی په ناپوهۍ کې اسې بې توکا لګیا دي. د سعودي عرب پالیسۍ ته باید چې د سعودي عرب د کورنو او د خارجي مفاداتو په تناظر کې وکتل شي. مضمون زیاتی چې په ریاض کې ناست سعودي شاهي حاکمان چې نن سبا د ځان نه ګیر چاپیره مشرق وسطا ته ګوري نو ورته معلومیږي چې دغه سیمه د دوی د لاسه په وتو ده. سعودیان د کال 2011 نه ویني چې په سیمه کې زبردسته غیر محکمتیا راغلې ده او د ګردې سیمې خلک د خپلو حاکمانو د اقتدار د کورسین غرزولو پسې راپورته شوي دي. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت په شام، عراق، یمن او لیبیا کې خانه جنگي انختی دي او د دې د لاسه ماجر، ترهګر، وسلبند جنگیالي او طاقتوري تندرو نظریې گاونډي ملکونو ته پننوتو دي. دې خانه جنگو په مصر او ترکی کې هم د خانه جنگو ابتدا کړې ده. دې حالاتو لبنان، اردن، الجزائر، تیونس، انچ کویت هم جړخولې دي. البته په دې ټولو حالاتو کې ایران ښه خوشحاله دی ځکه چې ایران لا د سیمې د نورې زیاتې بې تولې کولو او په سیمه کې د انتظامي کرخو د سر دوباره راښکلو یو ښایسته موقع په لاس ورغلې ده. فارن پالیسی لیکي چې په دې ټولو حالاتو کې سعودي عرب سره د تیلو د منډهۍ فکر هم مل دی. په عالمی سطح د تیلو د نرخونو د بې شانه زیاتو راغورځېدو له سببه سعودي عرب که د تیلو پیداوار کمول غواړي هم نو د اوپیک د درغلو ملکونو له سوا به داسې نشي کولی. د تیلو د برآمدي تنظیم اوپیک نه د مایوسه کېدو وروستو سعودي شاهي حاکمانو په خپل ملک کې د کفایت شاهرۍ یا د ګزارې د وخت تیرولو د اقداماتو په کولو غور شروع کړی دی. د گزارې د اقداماتو کولو په لړ کې و سعودي حاکمان مجبورن د تیلو او د نورو سیزونو په نرخونو کې خپلو خلکو لا د ورکړو رعایتونو د ختمولو اعلان کوي. په دې ګډ سعودي عرب کې خلکو کې د ناقلارۍ خورېدو لوی اندېښنه هم شته دی. فارن پالیسی لیکي چې د سعودي عرب په نس سیمه کې د دې ټولې ناقلارۍ او د الغو تلغو جوړولو ذموار ایران دی. سعودیان په شام او یمن کې د خانه جنگۍ ذموار ایران ګڼي. د عراق اړې ګړې یې هم د ایران په کاته کې اچولې دی. البته د عراق په معامله کې سعودي عرب په امریکا هم ګوتې پورې کړي دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې ایرانیان په جار چغې وایي چې عالمي طاقتونو سره د ایټمي لوزنامې کېدو وروستو چې د دوی بندې پیسې آزادې شي نو په دې به دوی د تیلو منډهی د سعودیانو نه قبضه کوي. دا دې معلومه وي چې د ایران د ایټمي پروګرام له سببه د ایران د اربونو ډالرو رقم بند دی چې ډېر زر به آزاد شي. ایران د اوس نه په عراق، شام او یمن کې د سعودیانو د مخې وهلو په شیشه جنگ شروع کړی دی او په بحرین او کویت کې هم ورانکاري راپورته کړي دي. د سعودي عرب دا پوخ یقین دی چې ایران دا هر څه د سعودي عرب د اقتصاد د تالا تر غکولو د پاره کوي چې له عمله به آخر د سعودي عرب دننه عوامي غورزنګ راپورته کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې شیعه مسلمانانو د سعودي خارجه وزیر دراتګ او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي څلور دیرش ملکونو اتحاد کې د پاکستان شاملېدو خلاف احتجاج کړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان وایي د ترهګرۍ پر ضد به د سعودي عرب سره بغیر د شرطونو پوره مرستې کوي. په دې حقله مو نور حال په اسلام آباد کې د خپل خبریال پیرولا چانه پوښتلې.
دا د سعودي عرب چې کوم خارجه وزیر دی د روزنی سفر او پاکستان ته تیر وزیر رسیدلو نو د تیر روزنه دلته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د دغه دورې په ضد باندې احتجاجونه شوي دي او چې کوم د شیعه مسلمانانو یو لوی تنظیم دی د هغې نوم دی مجلس حمایت مسلمین مظلومین د هغې د سوري لاندې دغه احتجاجي مظاهرې شوي دي. دلته په اسلام آباد کې هم د دغه تنظیم د سوري لاندې احتجاجي مظاهرې شوي دي. پرون د سحر نه د اسلام آباد چې کوم ډیپلوماتیک انکلیو ده یا چرته چې سفارتخانی دي د هغې مخې ته هم اول د سحر نه احتجاج شو. بیا وروسته ماسخوتن چې کله الجبیر پاکستان ته راورسېدو او د ده ملاقاتونه شروع د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سره نو دغه وخت هم دغه تنظیم احتجاج دلته کې روان و او دغه مظاهرین چې نو دوی د سعودي عرب او سعودي عرب کې چې کوم بادشاہت دی د هغې په ضد باندې دوی نارې لګولې. هلته کې چې کوم شیعه عالم دین شیخ النمر ته پانچی ورکړې شوې ده د هغې سزا خلاف دوی نارې لګولې. دوی په دغه مظاهرو کې په سعودي عرب باندې د اسرائیل د ملګرتیا الزامونه لګول او دوی دا غوښتنې هم کولې چې پاکستان ته کوم د سعودي خارجه وزیر راغلی دی نو پاکستان دی د پاکستان چارواکي دي د سره نه ملاویږي او نه دی د سره داسې څه قسمه وادې کوي کوم چې د ایران په ضد وي یا د بل یو هیواد په ضد وي. او دوی دا غوښتنه هم کوله چې الجبیر چې دی نو دی د پاکستان نه واپس وځي او د دوره چې ده نو دا پاکستانی ولس ته قبول نه ده. دغه مظاهرې اکرام صاحب د پاکستان په نورو برخو کې هم شوې دي خو په اسلام آباد کې چلته چې د الجبیر ملاقاتونه د پاکستاني چارواکو سره هلته د دغه تنظیم د سوري لاندې د ټول نغټه مظاهره دلته په اسلام آباد کې شوې ده. اکرام صاحب
پیر ولا چا صاحب د هغه پر اتک باندې د مظاهرې شوې خو پاکستان د سعودي عربستان سره څه قسم مرستو ژمنې کړې دي؟
اکرام صاحب دماغ کے نہ ویل کے دل بلکہ خارجہ دفتر دا طرف نہ دا اعلامیہم جاری شو وا چیل جبیر کلا دا پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه وکینو د دې وروسته با سعودي خارجه وزیر او د پاکستان د خارجه چارو سلاکار د وزیر اعظم دی به یو شریک خبری غونډه ته وینا کوي خو چې کله بیګا دا ملاقاتونه وشو او بیا دا غي دلته دا احتجاجونه مخې ته راغلل یو خو دغه شریک خبری کانفرنس چې کوم دی دا وځنډولی شو او د پاکستان او سعودي عرب خارجه وزیرانو د دې نه ډډه وکړه چې دوی د میډیا سره مخامخ شي او د میډیا د سوالونو د جوابونو نه دوی د ځان په دې باندې بچ کې چې دې خبری کانفرنس ته وینا ونه کړه خو د وزیر اعظم هاوس د طرف نه چې کوم اعلامیه جاری کړې شوې وه نو په هغې کې دا ویلي شوي چې پاکستان چې دی نو هغه دا غواړي چې ایران او سعودي عرب چې کوم دی په خپل منځ کې چې دوی دا کومه تنازع ده نو چې دوی دواړه هېوادونه کینی او دا روغه جوړه په یو بل کې راولي پاکستان به د دې حمایت کوي او بل دا چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز صرف دا یو مختصر غبرګون مخې ته راغلو چې هغه دا ویلو چې سلور دیرش ملکی اتحاد چې کوم دی د سعودي عرب په مشارې کې د ترهګرۍ په ضد چې کمزور شوی دی نو هغې کې د خارجه چارو سلاکار دا خو تصدیق وکړو چې پاکستان به په دې کې شامل وي خو دا خبره ورسره موږ وکړه چې په دې کې د پاکستان چې کوم کردار دی یا د هر یو ممبر ملک چې د دې کې چې کوم کردار دی هغه د هر یو ممبر ملک د خپل خوښې مرضي ده چې هغه په دې کې څه قسمه کردار لوبوي او بل خبره هغه دا وکړه چې د دې نور تفصیلات به مونږ به ګورو هغه ته به انتظار کوو او دې کې شمولیت چې کوم دی نو هغه دا یو خبره هم په ډاګه کړه چې هغه د هر یو وګړي ملک چې دین او هغه خپل خوخه ده یعنی ولنټیرلی یا په رضامندۍ سره هغه موږ شامل شوی یو نو دلته کې کم د الجبیر په وزټ باندې کم سړن مخه ترازی کم د کم مبشرین چې دی هغه دا وایي چې الجبیر د سمقصد لپاره راغلو هغه دغه مقصدونو یو دا چې الجبیر چې دین سلور د شول کې اتحاد کړه پاکستان د یو مثبت کردار یاد یو افیکټیو رول حواله سره سو لوزونه یا اعلانات پاکستانو کینو هغه مقصد هم د سعودي عرب پورونه شو ابل د ایران او د سعودي عرب په حواله سره د الجبیر چې کم یا د سعودي عرب چې کم خواهشاتو چې پاکستان به سره سعودي عرب په حق کې بیان ورکي نو هغه پورونه شو دي کرام صاحب
ډیر مننه پیر ولا چا صاحب زمنګ سره د خبرو کولو
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا څنګه ستاسو واوریدل چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد په دوه ورځې سفر د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر سره د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بغیر د شرطونو د دوی سره د مرستې ژمنه کړې هم په دې هکله زموږ همکار نوشیروان کلندر د ډیو ریډیو په نیویورک کې څېړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي تاسو ته هم وړاندې کوو
جی دیکھیے گرند صاحب خبر جی پاکستان سے خبر نہ کری پاکستان دک خبر کرے حکم دے اول روز نہ بے قوضہ او کدار دا چې سعودي باندې حمله وشي نو کتا سونو سره وګوري په سعودي باندې دا سه حمله سه خطر شته نه چا خبره کړی دا ایران هم چې خبره کړی دا نو هغه ایران سره کوم ترخواله دی هغه په یمن کې دی او دا سه ډایرکټ جنگ خطر نشته نو پاکستان ډېر په طریقې سره دا بیان ورکړی دی او چې کوم سعودي غوښتل او سعودي چې کوم توقعات وو هغوی پاکستان ایمان داده دا چې دا وو چې پاکستان ښکاره اعلان وکړي فوج اعلان وکړي د کومک پاره د سعودي په یمن کې او د ایران په خلاف یو صحیح سټینډ واخلي ښکاره سټینډ واخلي نو ما په خیال پاکستان بیا ډېر په طریقې سره بډې چل سره هغه څه نظام خلاص کرے دے او مکہ یو ڈپلومیٹک یو دیر سفارتی بیانی جاری کرے دے او گسنگ مونگ دا رپورٹونا والا دن علاوہ پرون چکم آغا کے دل پرس کانفرنس بکے دو آغا ہم کینسل کرے دے مکہ دے وجہ نا چکم جنرلستان بھی رپورٹران بھی اوی ودا سے کوئسچنی کئی چکم کے با پاکستان جواب ورکولو نبا پوزیشن کی یا بینو ورکول غواری نو ما په خیال خدای یو سفارتي او سیاسي بیان دی او دې باندې د خبرو وسه داسې اثر نه په موقع او په حالاتو باندې په ایران او د سعودیا په منځ کې
سمدا خو د پاکستان لخوا دا چې کوم بیانونه مخې ته راځي خامخابه په ایران هم خپکیږي چې گاونډي هیواد دی خو تاسو وایئ چې یو داسې منځمي بیان ورکړی دی پاکستان ځان ته بچ کول هم غواړي خو ستاسو په فکر باندې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ دا موجوده چې کوم تاو تریخوالی دی دا په راتلونکي کې تاسو ته ښکاري چې زیات پشي او کو زیاتیږي نو د دې به بیا پاکستان یا افغانستان یا په دغه سیمه باندې هم څه اثر وي وکنه
او بالکل دا خو دا ترخوال خو زیاتی گی لگی آده دا این یمن نشورو شو او دا شام لغا چه کم پینشنو اولنا دا دوم را زیاد شو چه اوز دا کوی خپل سفارتی تعلقات هم دی ختم کرل نو پاکستان اوز پا دیر تایت سچویشن که ده پاکستان خو یو طرف تا دی سرا اسپیشلی دا نواز شریف ملگرچا دا ذاتی ملگرچا دی یعنی علاوه اقتصادی او معاشی انترست چه سعودی سره سعودی دوی ته تیل ورکوي نقد پیسې ورکړي وي چې کله د یو بلین ډالر یې ورکړي وي چې کله نواز شریف راغلی وو نو دې سره سره پاکستان دې ته هم ګوري چې د ملک کوم د شل فیصد شیعه مسلمانان دي هغوی آلریډي ډېر زیات خطرې کې دي هغوی باندې حملې زیاتې شوې دي او مکه داسې تنظیمونه دي دا جیش دي لشکر دي چې کوم مخکې سعودي باندې الزام و چې هلته نه ورته پیسې راځي د ایران او سعودی منځ کې زیاتیږي نو دې مطلب دا دی چې پاکستان کې چې کوم دا مسلکی جنگ دی دې کې به هم قوت راځي او د شیعه مسلمانانو خلاف چې کوم حملې دي او کوم دوی خلاف دا نفرت دی هغه کې به اضافه کیږي
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب ډېره ښه څېړنه مو زموږ د اوریدونکو سره شریکه کړه
ډېره مننه
نوریدونکو تاسو غوښیست د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د امریکا او د هند لخوا د پټان کوټ په هوایي ډګر تر هغه برید باندې د اندیشنو په جواب کې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډه شوې ده هم په دې حق لبا تاسو ته یو راپور وړاندې کوو زموږ د خبريال ارشد حسین غسی تفصیل پکې سدي
د امریکې او هندوستان لخوا د هندوستان د پنجاب ایالت په پټانکوټ سیمه کې د هوایی ځواکونو په مرکز د ترهګر برید د پلټنو د مطالبو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې د دغه برید په معامله به د هند سره مرسته کوي د پاکستان لخوا د هند سره پټانکوټ کې د هند هوایی ځواکونو په مرکز د ترهګر برید پلټنو کې د همکارۍ د سرګندونه د هغې وروسته شوې ده چې پرون هند په دغه برید کې ککړ ترهګرو پر ضد په توندۍ سره د پاکستان نه د فیصله کن ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه د پاکستان د سرکاري ریډیو مطابق په دې لړ کې د جمعې پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف د آی ډایرکټر جنرل میجر جنرل رضوان اختر او د ملټری اپریشنز د ډایرکټر جنرل نه علاوه د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری او د سر وفاقي وزیرانو ګډون وکړو د سرکاري ذرایع بلاغ تر مخه غونډه کې د سیمایي صورتحال جاج اغستلو ترڅنګ د پاکستان د هغه عزم یو ځل بیا تکرار شوی دی چې د هند سره به د پټانکوټ برید په اړه خپل همکاري کوي غونډه کې د پټانکوټ د برید په سختو ټکو کې یو ځل بیا غندنه شوې ده او د هغه معلوماتو هم جاج اغستل شوې دي کوم چې هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د ترهګرو برید په حق له پاکستان ته ورکړی وو او غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې پاکستان به په دې لړ کې د هندي حکومت سره تماس کې وي سرکاري مطبوعات زیاتوي غونډه کې د دې عزم هم سرګندونه شوې ده چې پاکستان د هند په شمول د ګرد سیمې څخه د ترهګرۍ لعنت ختمول غواړي او دا پریکړه هم کړې ده چې پاکستان به بغیر د کوم تفریق نه ټول ترهګر تنظیمونه په نخه کوي او د خپلې خاورې د بل کوم هیواد پر ضد به د کارولو چاته هم اجازه ورنه کړي ښکاره دي وي چې د تیر خالي پر ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هند پنجاب ایالت په پټانکوټ سیمه کې ترهګرو د هند هوایی ځواکونو په یو اډه برید کړی وو چې په کې شپږ ترهګر او اووه هندي عسکر وژلي شوي وو د برید وروسته هند په خپل ردعمل کې ویلي وو چې پاکستان ته په دې حق لا قابل عمل او پاخه شواهد ورکړي دي. امریکای هم په پاکستان باندې ټینګار کړی دی چې د هند پنجاب پټانکوټ کې په پوځي مرکز باندې ترسره شوی د ترهګر برید شفافه او مکمل تحقیقات وکړي او حقایق ته راښکاره کړي. د وزیر اعظم نواز شریف د مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د پټانکوټ د پیښې په حق لا د هند لخوا پاکستان ته ورکړل شوی معلوماتو باندې د ترسره شوی کاروای هم جاج اغستل شوی دی او د پاکستان او هند ترمنځ د اعلی کچ پر رابطو باندې د اطمینان سرګندولو په ترڅ کې دا امید هم سرګند کړی شوی دی چې دواړه هیوادونه به د تلپاتې با مقصده او جامع مذاکراتو عمل جاری وساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویژن دی او ازو د پاکستان قبایلی سیمې سولی وزیرستان کې د افغانستان سره په پوله د انګور اډې سرحدي پوله د دواړه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. په دغه ځای کې دواړه اړخو ته داسې خلک اوسیږي چې د یو بل سره خپل ولی لري او کاروبارونه هم کوي. ځای خلکو د پولی په پرانست باندې خوشحالی څرګندې کړې دي. رپورټ په تاسو زمونږ د سیمینا خبریال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنوبي وزیرستان انګور اډې لویه لاره ګاډو تګ راتګ لپاره یو ورځ بیا پرانست کړې شوې. دغه لار شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو وجوهاتو په بنا تړل شوې او ځایي خلکو پرې سخت خفګان څرګند کړی و او د سیمې کاروبار او پرمختګ لپاره یو زیان بللی او بیا بیا د پرانستې غوښتنه کوله. د واړه انګور اډې دغه لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره یو مهمه او لنډه لار شمارلې کېږي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې ګډوډې کېدو او ممکنه ترهګرۍ خدشات الله عمله اکثر د بندیزونو سره مخامخ وی. دغه لارې په افغانستان پکتیکا صوبې د پاکستان قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان او خیبر پښتونخوا ټنګ او ډیره اسماعیل خان په ضلعو تیریږي چې د سیمایزو خلکو ورسره په کرونو روپو کاروبار تړلی ده. تیره ورځ دغه لارې د پرانست سره سیمایزو خلکو د خوشی اظهار کړی او په واڼه بازارونو او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې. یو سیمایز خبریال نور علي وزیر په خبره په واڼه بازار کې په زیاته شمېره سره د سامان څخه لیږدري ډاکټر او نور گاڑی لیدل کھیجی چدلارے پرانستو سرا د کاروباری وضعیت بیا بحالولو ثبوت ورکا وی
کیم خپل شوال پنجاب پر صرف دا ون پلار بندر راوند شو او بقایله چ کیم شکم خورا کیم وادی دغه گاڑی هم دا کم زیاتا راغه اور سارا چ کوم مقامی خلق تی دغه هم هغه سایر نه هم چ کوم ٹریپ دار راوند شو دی دنج راوند شو دی ون بازار چ کوم دی دا بیا یوزل
په دې لاره د خوراکي شیانو اوړه غوړي چینی او نور ضرورت شیانو ترڅنګ خشک میوې او الکترونیک سامان یو خوا او بل خوا ته وړل کیږي. یو کاروباري ایاز وزیر وایي دا وخت د چلغوزي په مارکیټ کې ښه زور ده، خو ایاز وزیر که یو خوا د لارې پرانستې ته خوشبینه ده، خو وایي چې د انتظامیه لخوا په دې لاره لګول شوي پوسټونه سخت له مشکل سره مخامخ شوي دي.
سامان خو بالکل د وڼې بازار پر مکمل راسیږي، خو د خمران ګیټ باندې مشکلات شته. امیش په اوس د خپل حکومت د لوري هغه د کمتو باندې خدام را سره خلاص چې په فیر ټیم کې نشته. یو به رئیس زنغوزی په 5000 د انګورا ډینا ونته لکه د سمګلینګ پترو باندې رسیدلا. دغه په واجب باندې کمات میکسیمم 10000 8000 5 د 10000 په منځ کې دا کمات شالې د چاګ
د وړ خلکو زړه کاروبار چې د سیمې میوي او سبزی سره تړلې ده. خو د بندیز په واجب سیمایز خلک وایي چې په کروڑو روپۍ نقصان سره مخامخ شوي. ادم خان وزیر چې په خپل ځای ته دې بندیز په وجه د 40 لک روپو د سبزی او میوې نقصان سره مخامخ شوی. زیاتوی دي لارې پرانست سره به یو ریبیا د نقصان په ځای غړي طرف ته روان شي. دوی دغه د نقصان خبره ډیو رادیو ته چدا سي بیانوي.
نقصان خو چې موږ کومې سبزی دي میوه مو دي په ختم کې موږ په بارډر باندې اخو افغانستان ته مولا ژل چې وا په ټیبا په 1800 په 2000 روپۍ به خرڅ دلا خو د پاکستان کې بارېټ کم مو یار د بند کول دی وجنا موږ با خو د لاهور ته پېښور ته گوجراوالا ته مو مستولې هلته په 600 په 500 په 400 به ټی خرڅ دی دغه وجنا موږ ته دا نقصان رسیدلی.
د سیمایزو خلکو په خبره چې د لارې پرانست سره نه یوازې د سیمه معیشت او پرمختګ وده عمومي، بلکې له دې سره د پولې دواړو خواو ته آباد خلک چې یو بل سره نږدې تعلق او رشتې لري د دې ترمنځ به د تګ راتګ هم آسان شي. د سیمینار ډیو راډیو خبریال عدنان بیټنۍ.
ګران اوریدونکو، تاسو غوښتل د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته اوس په خپرونه کې وخت سوی دی د یوې اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام د سومالی د الشباب ترهګر ګوند شپږو مشرانو په بابله د اهمو معلوماتو ورکولو په سر د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر د ابو عبیده دری نومي یو مشر د شپږو میلیونو ډالرو د دریو مشرانو مهد کراته معلم داود او حسن افګوی په سر د 55 میلیونو ډالرو او د معلم سلمان او د احمد ایمان علی په سر د 33 میلیونو ډالرو د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. الشباب د کال 2018 نه راپدی خو خپل کار روايو کې په زورګونو بیګونا خلک امدادي کارکونان او په یوګانډا، کینیا او سومالیا کې امن ساتونکو فوجیان وجلی دي. الشباب د کال 2010 په جولای کې د یوګانډا په کمپالا کې د خودکش حملې ذمہواری هم قبول کړې ده، په کومه کې چې د یو امریکایي په شمول د اویاو نه زیات کسان وجلی شوي وو. الشباب د کال 2013 د ستمبر په 21 او 24 تاریخونو د نیروبی په ویسټ ګیټ شاپینګ مال کې د ترهګر حملو ذمہواری هم اخیستې ده چې 60 کسان پکې مړه او د 200 نه زیات پکې جوبل شوي وو. دین علاوه د کال 2015 د اپریل په 2 تاریخ د کینیا په ګریسا یونیورسټي کالج کې کړي حمله هم منلیدا چې یو نیم سل کسان پکې وجلی شوي وو. د امریکې د خارجه چارو وزیر د کال 2008 په 13 مارچ الشباب یو خارجي ترهګر ګوند اعلان کړی دی. د کال 2012 په فروری کې الشباب او القاعده خپلو کې د اتحاد اعلان کړی دی. دغې نه پس ابو عبیده د الشباب د امیر د احمد عابدی احمد چې په ګوډانی هم مشهورو د وفات وروستو د کال 2014 په 6 ستمبر د الشباب مشر اعلان کړی شوی دی. مهد کراته چې بل نومي عبدالرحمن محمد ورسم هم دی د الشباب لخوا د خلکو د قتلولو په عمل کې اهم کردار ادا کړی دی. د ګریسا یونیورسټي کالج باندې د حملې منصوبه بندي هم کړی وه. معلم داود د الشباب د منصوبه بندۍ د جنگیالو د برتی کولو د تربیت ورکولو او د سومالیا د حکومت او د غربي ملکونو خلاف د عملیاتو ذمہوار دی. حسن افګوی د الشباب د مالی معاملو واکمن دی. دی د بونګو نغدولو دپاره د خلکو د تختولو منصوبې هم تړي. معلم سلمان د الشباب د افریقانو خارجي جنگیالو مشر دی او په افریقا کې په سیلانیانو د سیل سپاټي په زینو او په ګرجو باندې د حملو ذمہواري ورته سپارلې شوې ده. احمد ایمان علي الشباب